السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزای يم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراج لاس توایم وړاندې اورئ یو لوړ پوړی ایرانی پلاوی نن کابل ته تللی
د ایران د رئیس جمهور خاص استازی حسن کاظمی قومی کابل ته راورسید د سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا
د افغانستان د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د بهرنیو مرستو په بندېدو سره ممکنه نه ده چې صحي خدمات په سمه توګه وړاندې شي
چې خارجي منابع بندې شي او خارجي سازمانونه د خپلې مرستې قطع کړي بیا دې موږ دلته په سم ډول سره خدمات ترسره کړو دا امکان نه لري
ګڼو افغان کډوالو د اندونیزیا پلازمېنه جاکارتا کې نن مظاهره کړې وایي چې څوک یې غږ نه اوري په روزګان کې بیا خلک له دې شکایت کوي چې مرستې اړمنو ته نه رسیږي
خپلوانو کې ورته که ناره اورېدل زما له بیا اورېدل وخته طالبانو د دا میاشت ومه د درېیمې وي چې راغلي وي
دا او نور مهم مطالب تر خبرونو وروسته خبرونه به له اسدالله لودین واورو
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د ایران یو لوړ پوړی پلاوی نن کابل ته راغلی طالبانو په کندهار کې د داعش پر پټنځای عملیات کړي او په کابل کې چاودنې دوه تنه ټپیان کړل بشپړ خبرونه د ایران یو لوړ پوړی پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو په هدف نن کابل ته راغلی د دې پلاوی مشري د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی کوي د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیقی په اړه ازادي رادیو ته ویل
د ایران هیواد د رئیس جمهور خاص استازی حسن کاظمی قومی او لاغ سره مل پلاوی چې د مختلفو وزارتونو مرستیالانو معینان او نمایندگان ورسره دي نن سهار کابل ته راورسید
تر اوسه د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو له دې وړاندې د پاکستان او قطر په ګډون د یو شمېر هیوادونو استازي کابل ته راغلي دي له دې وړاندې د اکتوبر په 20مه ایران د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې کوربه و هغې غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل طالبان باید پرې نږدي چې د افغانستان دننه ترهګریز اقدامات د ګاونډیانو امنیت ته خطر پېښ کړي تیره شپه د کندهار ښار په څلورمه حوزه کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ وسلواله نښته شوې ده د دې نښتې پر مهال تر اوسه د یوې چاودنې او دو ملکیانو د وژلو تایید شوی دی په کندهار کې د طالبانو د حکومت بدبواتي مسؤول محمود اعظام بې له دې چې ډېر جزئیات ورکړي ویلي په دې خواجي سیمه کې د داعش پر ضد بریالي عملیات پای ته رسېدلي د طالبانو یو بل چارواکي بیا تازه ویلي چې عملیاتو کې اته داعشیان ژوندي نیول شوي او څلور نور وژل شوي دي عینی شاهدان و ازادي رادیو ته ویلي چې د نښتې پر مهال د چاودنې غږ هم اورېدلی د طالبانو یوې سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې په پیښه کې یو انتحاري حمله کوونکي په ځان پورې تړلي مواد چوولي دي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار خوشحال خان مینه کې د چاودنې دوه ملکي کسان ټپیان کړل د دغه وزارت ویان سید خوستی ازادي رادیو ته وویل چې د مقناطیسي ماین له کبله دغه چاودنه نن له غرمې مخکې د ملکیانو پر موټر وشوه تر اوسه د چاودنې مشخص هدف معلوم نه دی او مسؤلیت هم چا پر غاړه نه دی اخیستی کابل کې وړمه ورځ هم په یوه ټونس ډوله ښاري موټر ورته چاودنه وشوه چې مسؤلیت یې داعش وسله والې ومانه د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرپلټونکو اداره سیګار وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه کولی شي پر افغانانو خپله برېښنا بنده کړي سیګار نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت ګاونډیو هیوادونو ته د برېښنا پیسې نه دي ورکړي سیګار خبرداری ورکړی چې اوسنیو تړونونو ته په پام د برېښنا صادرونکي هیوادونه د پیسو د نه ورکړې له کبله خپله برېښنا بندولی شي د افغانستان وارداتي برېښنا تر ډېره د منځنۍ آسیا له دوو هیوادونو ازبکستان او ترکمنستان سانس ختمینیږي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د برېښنا شرکت نوې نظر راوخلو خو سملاسي د چاپو موندلو بریالي نه شو له دې وړاندې برېښنا شرکت ویلی وو د هغو خلکو د برېښنا مزي پرې کوي چې د برېښنا بلونه نه تحویلوي یو شمېر افغانانو بیا ویلي تر ډېره د روانې بیکاری او بېوزلۍ له کبله نشي کولی چې د برېښنا بلونه ورکړي سلګونه افغان کډوالونو د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ مخې ته اعتراضیه لاریون وکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه کډوال غواړي چې له انډونیزیا بهر د پناغښتنې د قبلېدو چارې ګړندۍ شي. اعتراض کوونکو دا شوار له ځان سره لیږدو چې کورنۍ مو په خطر کې دي. په انډونیزیا کې زرګونه کډوال چې ډیری افغانان دي په دې هیله استوګن دي چې د استرالیا په ګډون په شتمنو هیوادونو کې سیاسي پناه ورکړل شي. دوی شکایت کوي چې کلونه کېږي غوښتنلیکونه یې سپارلي دي خو تر اوسه یې چا ځواب نه دی ورکړی. خپل انډونیزیا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی ځکه دغه هیواد چاته سیاسي پناه هم نه ورکوي. او د جرمنی پولیسو ویلي چې شپاړس تنه کډوالې په یوه لارۍ کې موندلې دي. پولیس وایي دا کډوال د ختیځې اروپا له هیوادونو په پټه لارۍ ته ختلي وو او غوښتل یې ځانونه جرمني ته ورسوي. پولیسو دا کسان د باوریا سیمې ایرلانګین ښار ته نږدې له لارۍ کته کړي دي. په دغو کسانو کې یولس ماشومان هم شامل وو چې د راپورونو له مخې افغانان دي. پولیسو ویلي د لارۍ چلوونکی د دغو خلکو په انتقال کې لاس نه لري.
خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ایران یو جګپوړی دولتي پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پلاوی به د طالبانو له مشرانو سره وګوري او پر امنیت، ترانزیت او نورو دوه اړخیزو مسلو به خبرې وکړي. د طالبانو حکومت پر افغانستان له واکمنېدو وروسته پراخې هڅې پیل کړي چې نړیوال یې په رسمیت وپیژني. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان لپاره د تهران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي په مشرۍ یو دولتي پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادۍ رادیو ته وویل چې د ایران په پلاوی کې د څو وزارتونو معینان او استازي شامل دي او د طالبانو له مشرانو سره به پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي.
د سفر مخه او هدف دا چې د دواړو هیوادونو تر مابینځ د اړیکو پیاوړتیا او غښتلتیا او داسې د دواړو هیوادونو کې د تجارتي او ترانزیتي مشکلات او ستونزې چې کول تر څو افغاني تجارانو ته او ایران سهولتونه آماده سي او همدغسې تر څنګ یو شمېر نور امنیتي مسایلو باندې به هم خبرې وسي.
د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو د ایران، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو پلاو کابل ته سفرونه کړي دي. په روانونه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی اسلام آباد ته د سفر پر مهال د امریکا، پاکستان، روسیې او چین په ګډون د تریکا پلس د غونډې په حاشیه کې ګډون وکړ. د طالبانو حکومت د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره هم د ښو اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. د اکتوبر په 10مه د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف، د اکتوبر په 8مه د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او په سپتمبر میاشت کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی چې هیواد یې د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو کوربه و په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره وکتل. له دې ټولو ډیپلوماتیکو منډو ترړو څخه د طالبانو د حکومت هدف څه دی؟ د پخواني حکومت ډیپلوماتا شکریا بارکزی وایي چې طالبان د نړیوال رسمیت او مشروعیت په هڅه کې دي. خو میرمن بارکزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې که طالب مشران په هیواد کې دننه له نړیوالو معیارونو سره سم عمل وکړي نو هڅې ښایي نتیجه ورکړي.
که چیرته طالبان دنه په کور کې هغه شرایط مساعد کړي چې کوم د افغانستان خلک دا غنه تمه او توقع لري، او البته دا په دنیا کې هم یو منل شوی پرنسيپ دی چې هر نظام چې راځي هغه باید داخلي مشروعیت ولري. د دوی کړنې، د دوی پالیسی او د دوی سیاست کیدای شي د دوی برخلیک د دوی رسمیت پیژندلو لپاره مشخص کی.
د افغانستان پرزیدلی حکومت چې متحدو ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو ملاتړ کاوه له ایران او د سیمې له نورو هیوادونو سره ښه اړیکې درلودل، خو د طالبانو حکومت چې د زمري په څلرویشتمه واکته ورسید تر ډیره له پاکستان، چین، روسیې او ایران سره نږدې دی. که څه هم د دوی اړیکې هومره نه دي تاوده شوي چې دوی به په نږدې راتلونکي کې د کابل نوی حکومت په رسمیت وپیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په کابل کې د شنبې ورځې د ماښام د چاودنې مسؤلیت منلی دی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي یا د ډله ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د متقی په خبره داعش په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول بهانه او مشروعیت نه لري او ښه ده چې له ورانه لاس واخلي. اخو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلي افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره لا ډیر واټن شته. جزئیات په دغه راپور کې
داعش ډلې ومنله چې د شنبې په ورځ د کابل په دشتي برچی سیمه کې چاودنه دوی کړې. ویټرز خبري اژانس لیکي د ډلې په خپل ټلګرام د دې پیښې مسؤلیت منلی. طالبانو په دې پیښه کې د یو تن د وژل کېدو او دوه نورو ټپي کېدل تایید کړي، خو رویټرز د وژل شوي یو شمېر شپږ او ټپیان وطن ښیي. داعش ډلې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې پنځه لوی او یو شمېر وړې حملې کړي چې د طالبانو په ګډون یې ملکي وګړي هم هدف ګرځولي. د داعش لویو بریدونو درې په کابل، یو په کندوز او یو په کندهار کې شوی، خو وړې حملې بیا د افغانستان په ختیځ ننګرهار او پلازمینه کابل کې دي. دا ټول بریدونه په ډېر شمېر مرګ ژوبله لري، خو له دې ټولو سره سره طالبان د داعش ګواښ جدي نه بولي. یو ځل بیا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي داعش ډله دوی ځپلې او ورځ تر بلې کمزوري کیږي. ښاغلی متقی د پاکستان له خیبر نیوز ټلویزیون سره مرکه کې ویلي داعش د افغانستان په 80% خاوره کې بشپړ له منځه تللی او په پاتې 30% خاوره کې هم فعالیت ورځ تر بلې کمیږي.
اوس چې دا نوې سیمه پاتې شوې په دغو کې داعش پټو راپورته شو، په دې کې هم د دوی فعالیت زیات شوی نه ده، بلکې ورځ په ورځ کمیږي، ورځ په ورځ کمیږي. دې نه معلومیږي چې زموږ عملیات او فعالیت او په سیمو باندې کنټرول ورځ په ورځ کیږي. نو موږ امید لرو چې دا به په راتلونکي کې به له دې مشکل نه انشاءالله خلاص شو. په دې برخه کې که د داعش څوک وي، هغوی ته موږ دا خبره کوو چې د څه شي دپاره جنګ، ولې جنګ.
خغل متقی پر رسنیو هم نیوکه کوي چې د افغانستان ناسم تصویر خپروي او د دوی د حکومت پر وړاندې جنگي پالیسی پر مخوري. خوشنون کې وایي د طالبانو حکومت د داعش ګواښ په ډیره ټیټه کچه ګوري او دایلو یتیر وطن ده. شنون کې شفیق همدم ازادي رادیو ته وویل
د پخوانی حکومت نسکورېدو یو اصلي لامل هم دا و چې لکه د اوسنی طالبانو د نظام په شان دوی هم حقایق پټول او نه غوښته چې خلک او رسنۍ د امنیتي تهدیداتو په اصل پوه شي. اوس طالبان همدغه تېروتنه تکراروي. دا خبره هم جوته ده چې داعش داسې یو ګواښ ده چې نه یوازې طالبان بلکې د سیمې ګاونډي هېوادونه د نړۍ ستر ځواکونه لکه امریکا، اروپایي ټولنه، روسیا او چین هم تهدیدوي او ګواښوي.
په کابل کې د شنبې د ماښام له چاودنې وړاندې د جمعې په ورځ د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې هم د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې پکې درې تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دا ډول پیښې په ټوله کې د افغانستان د تلپاتې امنیت او ثبات لپاره راټوکېدلې هیلې له ګواښ سره مخ کوي. هاخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم روسیو برینو ته په اشاره وایي هیواد کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره لا ډېر واټن شته. خغلی کرزی پرون د افغانستان د نویو بدلونونو په اړه د اسلامي نړۍ د علماو په آنلاین غونډه کې ویلي اسلامي ټولنه د سخت دریځۍ له ګواښ سره مخ ده او ځینې هڅه کوي چې دین د بدبینۍ او وژنو لپاره وکاروي. حامد کرزی دې غونډې ته وینا کې داعش یوه بهرنۍ وارداتي پدیده وبلله او زیاته کړه دا ډله د افغانستان له تاریخ او کلتور سره هیڅ تړاو نه لري. په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه یو خلو دریځ نشته. په مخکنی جمهوری نظام کې انځنی او چارواکو دا ډله د طالبانو همکاره بللې وه چې ورسره نږدې اړیکې لري، خو طالبان وایي داعش ته د دښمن په سترګه ګوري او له واکمنېدو وړاندې هم ورسره په بیلابیلو ځایونو کې درنې نښتې کړي.
جوان
آزادی خزینه تسری جاز نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
په هنه
اوس مو په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
یو شمیر افغان کډوالو نن دوشنبه د انډونیزیا پلازمینې جاکارتا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ مخې ته اعتراضي لاریون وکړ. په انډونیزیا کې زرګونه کډوال چې ډیری افغانان دي په دې هیله استوګن دي چې د استرالیا په ګډون په شتمنو هیوادو کې سیاسي پناه ورکړل شي. دوی شکایت کوي چې کلونه کېږي غوښتنلیکونه یې سپارلي خو تر اوسه په کار کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. احمد تکالو نور جزئیات.
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې ډیره سلګونه افغان پناه غوښتونکو او کډوالو نن دوشنبه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د دفتر مخې ته د لاریون پر مهال غوښتنه وکړه چې په بهر کې د دوی د میشتېدو چارې باید چټکې شي. د لاریون والو په شعارونو کې لیکل شوي وو زموږ کورنۍ په خاطر کې دي، لطفا ژر اقدام وکړئ او کډوال ځای پر ځای کړئ او ژوند خوندي کړئ. د دې لاریون په ګډونوالو کې د کډوالو د کورنیو یو شمیر ماشومان هم شامل وو چې شعارونه یې په لاسونو کې وو. یوې معترضې میرمنې سیفا سید اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل چې دا نوره نو پوزې ته رسېدلې ده.
نوره نو ناروغه یم، ناروغه یم له ډیرو فکرونو، له ډیر فشار څخه. کله کله چې خپلو ماشومانو ته ګورم غواړم ځان ووژنم.
بلې معترضې بیبی رحیمې فرهنګ دوست وویل دا په غزنی کې ښوونکې وه او په 2014 کال کې خپل دنده پرېښوده. انډونیزیا ته راغله ځکه چې طالبانو اختار ورکړی و چې له کوره دې نه وځي. نوموړې زیاته کړه چې یو ان ایچ سی آر په 2016 کال کې دې ته د کډوالۍ کارت ورکړ، خو تر اوسه یې د دې د غوښتنلیک په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. بیبی رحیمه وایي دا په انډونیزیا کې کار نشي کولی، نو ځکه په کور ناسته ده. انډونیزیا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی او ځکه یې حکومت سیاسي پناه غوښتونکو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او د ښوونځیو او روغتونونو په شان له عامه خدماتو کار واخلي. خو له انډونیزیا چار چاپیر هغه هیوادونه پراته دي چې ډیرو پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی، لکه مالیزیا، تایلند او استرالیا. د 2020 کال په دسمبر میاشت کې په انډونیزیا کې له 500 هیوادونو څخه شاوخوا 4000 کډوال راجستر شول چې ډیری افغانان دي. دا کډوال د دې لپاره انډونیزیا خوښوي چې له هغه ځایه په کښتیو کې استرالیا ته ولاړ شي. له 2014 کال راهیسې د استرالیا حکومت ډیر ځله دا کښتۍ چې په سمندر کې د سفر ډیره وړتیا نه لري درولې دي او بیرته د انډونیزیا اوبو ته استولي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. آزادی رادیو ته غواګی است. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي منی شي روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی او خدمتونه له خنډ او ځنډ سره مخ شوي. د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو مرستیال وایي د روغتیایي سکتور د ځان بسیاینې لپاره کار نه دی شوی او له بهرنیو مرستو پرته په لنډ وخت کې په پښو درول ممکن نه دي. جزئیات په دغه راپور کې
واتل رسیدو وروسته د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکي د حکومت د رسنیو په مرکز کې په لومړي ځل په روغتیايي سکتور کې شته ننګونې او د راتلونکي په اړه اندېښنې رسنیو سره شریکوي. د دې وزارت د روغتیايي خدمتونو مرستیال وایي روغتیايي سکتور تل په بهرنیو مرستو پورې محدود پاتې شوی او پر ځان د بسایینې لپاره هیڅ کار نه دی شوی. عبدالباری عمری منی چې د مرستو بندېدو د افغانستان دغه سکتور ځپلی او خدمتونه یې زندنې شوي دي.
چې خارجي منابع بند شي او خارجي سازمانونه د خپل مرستې قطع کړي، نړیوال بانک، د اروپا ټولنه او USAID دوی هغه وعده او تعهدات چې د افغان ملت سره د افغان ولس سره درلودل په هغو باندې وفا ونه کړي او خپل تعهدات قطع کړي او بیا دې موږ دلته په سم ډول سره خدمات ترسره کړو. دا امکان نه لري، په لنډ وخت کې امکان نه لري.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایي یو شمېر سیمو کې روغتونونه تړل شوي، روغتیا پالانو ته معاش نه دی ورکړل شوی او تر خوایې درمل او طبي وسایلو د کمی خبرونه هم ترلاسه کړي دي. خغل عمری له نړیوال ټولنې غواړي چې د افغانستان روغتیايي سکتور له سیاست سره ونه تړي او خپلې بند شوې مرستې بیرته پیل کړي. نوموړی وایي په افغانستان کې نږدې 3.2 میلیونه ماشومان او 100,000 میندې خوارځواکۍ سره مخ دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت چارواکي دا هم وایي چې تیرو شلو کلونو کې د روغتیا وزارت د ځان وسایلو لپاره جوړ شوي قوانین نه دي عملي شوي، ځکه اوس مهال دوی له بد وضعیت سره مخ دي. د دوی په وینا په کور دننه د روغتیايي خدمتونو کیفیت تر پوښتنې لاندې دی، خو د معیاري کېدو او سمون لپاره یې له هلو ځلو خبر ورکوي. د وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال ټول افغانستان کې 1400 خصوصي روغتونونه فعال دي چې له دې شمېر یوازې 600 ثبت او پاتې خپل سره فعالیت کوي. ترشاد درمل او خوراکي توکو د کیفیت معلومولو لپاره یوازې یو لابراتوار شته چې اړتیاوي نشي پوره کولای. ازادي راډیو د افغانستان نامي روغتیا وزارت له یو شمېر پخوانیو چارواکو او مسؤلانو سره اړیکه ونیوه، څو هغه نیوکه چې پر دوی کې ورته ځواب وایي، خو له دوی څوک خبرو ته حاضر نه شول او ځنوی زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت مسؤلانو د دوشنبه پرس په خبري غونډه کې وویل په کلنی ډول د هر افغان د درملنې لپاره 2.3 میلیارد ډالر ته اړتیا ده چې په دې برخه کې یوازې 15.5% خدمتونه یې حکومت وړاندې کوي. افغانان هر کال 202 میلیونه ډالر د خپل درملنې لپاره له هیواد بهر مصرفوي. چې په کور دننه د معیاري خدمتونو په جوړولو سره دا پیسې خوندي کیدای شي. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت داسې مهال د بهرنیو مرستو د بیرته پیل غوښتنه کوي چې موده وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې د دې هیواد روغتیایي نظام د سقوط په حال کې دی.
روختیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي رادیو ملمانه ډاکټران د اوریدونکو روختیایي پښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې په ورځ له 12:30 بجو تر 1 بجو پورې له ازادي رادیو بیا خپریږي.
وربشو روزګان ته په روزګان کې اړمنې کورنۍ وایي چې د دوی په نوم راغلي مرستې دوی ته نه بلکې نورو کسانو ته رسول کیږي. دوی وایي کسان چې جګړو ځپلي او اقتصادي سخت زیانمن شوی دی، خو په دغه ولایت کې د افغانستان د حکومت او د بهرنیو مرستې سمې نه ورسیږي او ځایي زورواکي په خپلو کسانو باندې ویشي. مسؤلین بیا د څه ویلو څخه ډډه کوي. په دې اړه پام وکړئ له روزګانه دغه راپور ته.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هغه کورنۍ چوڑان دی جګړو زپلې وي او اقتصاد لا نور هم زپل سوی. ادا کوي چې په نوم راغلي مرستي مسولین پر خپل خپلوانو او یا هم پر هغه چا ویشي چې په طالبانو کې خپلوان وي او یا هم واسطه ولري.
ایا به زمې دی ا دې په کور کې دی و به من دې د غوښ پر باندې ما دې کوم د لوژې څخه د پلمې خورل
دا جړه د دوڅلوش کلنې شاګولې ده چې د اورزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ اوسیدونکې ده او په قرار کړی چې مرکز ترینکوټ ته راکاډه سي. شاګولې چې د تیرې جګړې پر مهال خپل درې زامن له لاسه ورکړي اوس د خپلې دیارلس کسیزې کورنۍ سرپرستي ورغاړې ده. شاګولې ازادي راډیو ته ویلې یوه میاشت کېږي چې په ترینکوټ ښار کې د دفترونو په دروازو ګرځي او هغه مرسته ترلاسه کړي کوم چې نړیوال ورته رالېږلې خو تر اوسه پورې نه ده بریالۍ سوې. دا وای زیات وختونه دا او ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله له لوږې ویده کېږي، خو په نوم راغلي مرستې هغه څوک وړي چې زور او زر لري.
دا املا والا کیل دل دا د لسی مربانی چورتوای مې مشکل ماشنه لرو چې شدار کو شینه لرو ته ما دې قرانو د دفتر ناراضی دا وای ما ته کال لرو که ما دې په خدای قسم پر نه ته مت پیدل ول دا ما ته د شین دغه د شین لرو پوري جرا و زوای جن زه قرام دا ما پر له باندې لږ دغه تیری نه یم ته دا یاری نه خدای بوتي بده کوم خو که خدای ګوله دوی بده کوم خو که باران وځو خلانه کی आवाज سم یو چې باران وځي زبته سم.
دا په داسې حال کې دی چې د کډوالو نړیوال سازمان مشر په افغانستان کې پر روانو حالاتو سخت اندېښنه ښودلې ده او ویلې دي چې را روان ژمی بلا هم د خلکو ستونزې نوري هم زیاتې کړي، نو په کار ده چې لاړمونو سره ژر تر ژره مرستې وسي. په اورزګان ولایت کې یوازې شاګوله نه ده چې پر طالب چارواکو او د خیریه موسساتو پر مسولینو د فساد تورونه پورې کوي، بلکې دوې ورځې وړاندې په دې ولایت کې لسګونو اړمنو کسانو لارین هم کړی وو او تورې پورې کوي چې د نړیوالو بنسټونو له لورې له بېوزله کورنیو سره سوي مرستې طالب چارواکي پر خپلو خپلوانو ویشي. د یادو کسانو له ډلې محمد نعیم او نجیب الله دي چې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي او د فقر او غربت له امله اوس ترینکوټ ښار ته راکډه سوي. دوی هم په دغه لاریون کې ګډون کړی و او ازادي راډیو ته داسې وویل.
کغلا وکم می سبا دی په غاړه کې پړی راشي وای ته غلی او کغلا نکوم دا غیالونه مش سپو کو ګرد وږي ته جوړ ورول دلته سره غلی د مجبور غلی هغه دی دا رقم
نمر سو کو نه غریبی ستنه مزدری ستنه خواریسته یو خواریش وای خو بیا به مش کو خواریش بده مزدری به کو خو یا دم شلاوی
ما کو وسلار ونه سو خدای هغه سایبان رب شزغلی په غاړه کې ملنګ وټره چې ونه شراسمه ته په غرغړو سړی نه چې وادي وجبدل
د دغه اړمونو کسانو ستونزې مو په اروزګان ولایت کې د طالب چارواکو سره شریکې کړي. د اروزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد آصف آصف له څه ویلو ډاډه کوي، خو په یوه لیکلي متن کې دومره ویلي چې دغه اعتراض کوونکي دي له هغه مسؤلینو سره وژغیږي چې دوی ورباندې د فساد تورونه لګوي. په اروزګان ولایت کې د غاړمنې کورنۍ پر داسې مهال د مرستو په ویش کې د نشفافیت خبره کوي چې اوس مهال له تیرو دریو میاشتو راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن دي او طالبانو تل ویلي چې کیر جمهوري نظام یې زه کړنګ کړی او په وړاندې جګړه کوله چې فساد پکښې کې موجود و.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني ادب
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس هم له کندوز یو راپور لرو. د کندوز ولایت ګڼ شمیر کاروانګر د طالبانو له حکومت غواړي چې سړی خونی ورته جوړی کړي څو دوی خپل تازه میوې او سبزیجات پکې وساتي. دوی زیاتوي چې د سړو خونو نشتوالي له امله هر کال د دوی د کرنیزو محصولاتو ډیره برخه خوسا کیږي او له منځه ځي او بزګرانو ته میلیونونه افغانۍ خساره رسیږي. نور حال په دغه راپور کې له کندوز واوره.
د کندوز ګڼ شمیر بزګران او بڼوالان شکایت کوي چې د سړو خونو نشتوالي له امله هر کال د دوی د تازه میوو زیاته برخه په کروندو او باغونو کې له منځه ځي او کړي خواري په سین لاهو کیږي. 45 کلن عبدالرحیم د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې سږ کال یې په وجری به ځمکه کې پریمانه هر ډول ترکاري کرلې، خو د سړو خونو نشتوالی د خپل محصولاتو پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
دغه ترکاریګان ورور کندوز ترکاري همدغه ځای ترکاري ده. دغه ګلپي، کرم، مسا، بادرنګ، دغه لیموانو، دغه سرخانی چې دلته وروره مونږ کوي سوچ وروره یو ورځ دوه ورځ یا درې ورځ یا یو میاشت دلته ساری کو او سرخانی نه لرو ورو یو ورځ کاروبار هم نسه چې دلته پاتې سبا ایسته اچو.
دیرش کلن شفیق الله د کندوز ښار اړوند د ناصروی سیمې اوسیدونکی دی. د هغه بلچه په لاس ده او لګیا ده په خپلې کروندې کې کار کوي. دا چې نوموړی څه ستونزې او غوښتنې لري له شفیق الله به یې واورو.
نو مونږ چې د سرخانی نه لرو زمونږ سبزیجات خرابیږي، د سرخانو سره مشکلات لرو. که چېرته د اماراتو نه دا خواهش ده چې مونږ ته سرخانی جوړې کړي یا د سرخانو مشکلاتو سره خلکو سره همکاري وکړي، نو انشاءالله چې ترکاري به نه خرابیږي او ځکه چې زیاتره ترکاري نه خلکو خراب شوي.
د دغه ولایت د دشترچی ولسوالۍ د عبدالله په نوم یو بڼوال د کندوز له سیمه ییزو چارواکو غوښتنه کوي چې د کروندګرو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي.
ورګي سرخانه نیسلی مشکل هغه سرخانه بوشه تنه می انګور دو مو سه مو ای دوام میکنه. در
سړو خونو نشټواله زمونږ پر وړاندې جدي ستونزه ده. کچېری سړې خونې ولرو موږ کولای شو خپل میوه تر دریو میاشتو پورې وساتو او بیا په بازار کې په ښه قیمت پلورو او ګټه ترلاسه کړو.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن بیا وایي چې د سړو خونو نشتوالي ستونزه لاړوند وزارت سره شریکه کړي او تمه لري چې ورته رسیدنه وشي.
کندوز په ولایت کې په تعداد د 10 سرخانې صفر انرژي هغه د دولت لخوا اعمار شوي سته او د دهقینو لپاره خوشخبری او زیر داد است. د هغو لپاره وزارت پلان کې لري چې په آینده کې د خپل بودیجې مطابق دوی ته سرخانې جوړې کړي. کوم ځای کې چې اشد ضرورت وي هلته به دوی ته موږ انشاءالله سرخانې جوړوو.
د ولایت کروندګر انتقاد کوي چې په تیرو 20 کلونو کې د پخواني حکومت چارواکو د کرنې سکتور په برخه کې داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې ورسره د کرنې په سکتور کې کوم بدلون او نوښت راغلی وي. ځکه لا هم د افغانستان کروندګر خپلې کرنیزې چارې په عنعنوي توګه ترسره کوي چې له امله دوی له خپلو کروندو د قناعت وړ محصولات او عواید نه ترلاسه کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. اسد الله لودین ته وخت ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د ایران یو لوړ پوړی پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو په هدف نن کابل ته راغلی. د دې پلاوی مشري د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي کوي. په کندهار